سهار مو په خیر افغانستان کې 8 بجې شوې د دې سات خبرونه. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوه غونډې د بیا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جون او خوځو د کړاوونو د حوالي لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا میری نن سار پخپل ایکسپانډ په دوحه کې شوی او بحثونو ته اشاره لیکلی. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خپل وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. له دې وړاندې پرون د افغانستان د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلی وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو معیارونو سرغړونه بللی. په بریتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تیره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا ساکار دی له قوله لیکل شوي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کیږي. د طالبانو حکومت د 95 پر ورځې یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خپور شوې لږي افغانستان کې د مني له پایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی چې لامل یې ساړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د هیواد په سر ټولو څلور دېرش ولایتونو کې 2 زرو څخه زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 618 کسان له دې عمله مړه شوي دي. د دې ناروغانو په سلو کې 3 زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او په سلو کې نږدې 50 مېرمنې ښودل شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا ابدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د 2 سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکای لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یوه 4 ورځنۍ سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خپور شویلي د لوبې د اپریل 28 پیلې کې او د مې تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک پرون ویلي له سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همدارنګه د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولنی ویان د کیرا ارمیش وای د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټه د ناولنی موته مهله ټاکلې او د خپل زوی مړ په پټه خاور ته وسپاري. د ازادي رادیو روسي څنګه د مېرمن ارمیش له قوله خبر ورکوي چې وای د ناولنی موته پرون 3 مهله ورکړل شو چې دا شرطو مانی کنه زوی وای د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. مېرمن ارمیش یاتوی د ناولنی مور لودمیلا ناولنیا استدلال کوي چې د زوی مړ یې باید له قانون سره سم د دې تورکل شي چې خاور ته وسپاري. د دې اقدام نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل. تر نو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خلا غوړاندې څو راپورونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه د 2023 کال تر پایه له 500,000 ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې. یونیسف په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي د خپل هیواد د ډیری کډوالو د تېښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي.
په تیرو 2 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي په داسې حال کې چې د دوه هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نومبر میاشتې له پیله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6,11,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډېر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی، خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالره بسپنه غوښتې وه.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده او دلیل یې هم د افغانستان د بحران اوږدېدل ښودل شوي. احمد تکل له هېواده د افغانانو د وتو پر عواملو د چارو له شنونکي عنایت الله اسحق سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدي چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ خویندې او میندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتره افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون نه زیات دی او دا ټول چې اوس راوزی د ځوانه طبقه ده او تا واړه ماشومان د 2015 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دي ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحق زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په ګاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا د اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډېر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. دوی ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سرته رسوي. مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان راوزي دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د هغوی د لارې نه دی وشي کولی اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسوي. که دوی مثلا زر ایران ته لاړ شي، د ایران د لارې نه دوی زر کولی شي چې ترکیې ته، ترکیې نه بیا یونان ته، په همدې ترتیب بیا وشي کولی ځان اروپا ته راوباسي. او په دې آخر وختونو کې ډېرې زیاتې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپل ډېر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا وباسي د افغانستان چې په ترتیب باندې وشي کولی خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
جارو شنونکي عنایت الله اسحق زی او احمد تکل سره له هېواده د افغانانو د وتو پر عواملو بحث کاوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
خو له پاکستان په زور یو شمیر راوستل شوي افغانان وایي هلته د ژوند تیرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو پاکستاني حکومت خالي لاسونه له ډیورنډ کرښې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بېله کومې سره پناه او کار روزګار ژوند تیروي چې دې چارې یې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی دی.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورنډ کرښې په زور راړولي وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو حکومتي ادارو پرې د بې اسنادو نوم کې خود او په ډېره چټکۍ له ډیورنډ کرښې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
د پاکستان کې مخبل کاروبار ددلو د پاکستان هیواد څخه په زور جبر وویستل شلو. دلته اوس د کار زمینه موږ ته برابره نه ده. د حکومت څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته د کاروبار زمینه برابره کړي، کارخانې جوړې کړي، نور کارونه برابر کړي ترڅو موږ وکولای شو چې د کار په کولو سره خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو او دا کوم ستونزې چې اوس موږ مخامخ یو د دې څخه خلاصي ومومو. نړیوال موسسه څخه هم غوښتنه ده چې موږ دلته د کارخانې جوړې کړي.
نزولی را ته وویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپلې ولسوالۍ او کلي ته راغلی دی. په بیانای چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره نمونه لیکلي خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. بې سرنوشته مطلب همدغه ځای کې پراته دي بېچارهګان او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په سلهاو مهاجر دلته راغلي بېچارهګان، بې سرنوشته او بې سرپناه ولا چې پراته دي په بد حالات کې. چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړې او نه چا ته موادو کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورنډ کرښې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري دپاره دې ورته د کار زمینه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15,000 کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنیو سره یې مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنیو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زوره د افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورنډ کرښې شاوخوا 15,000 افغانان راړول شوي دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه ده. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دا بندیزونه به دا خبره یقیني کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیلی دی راپور کې.
نن د فبروري 4 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبره شوي بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی، دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. د لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له 3 میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړه ییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایی ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پوځ او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو دوو کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو دیارلسمه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 136 افراد او 88 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیه نور پرمختګ نه کوي خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 23 روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره یې د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمبارۍ وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
مننه کوم آباد چې ازادي راډیو اوري. په همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم پای ته ورسېده. البته خبری برخه خو 2019 پروګرامونه درسي ساعت او نیمه نړۍ چې لومړی نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومه بدی پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي سي ډېر داسې ماشومان مې سي سيزني کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنې نه خوخه جنې سي لوی سي مداله کې نه خوخ ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رمسته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل انم داسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوک نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چا لور نه خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه یې منلې. هغه څه چې دی په ماشوم ټوک کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستې پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړې وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي سي ډېر داسې ماشومان مې سي سيزني کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ تم نه رسېدلې. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلواني وي نو هغو ته ورکې هغه ماشومان نو څه پېږي ډېر نه خو نه پېږي سي زه ورکړی یم. هغه سي خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدی سي همدا جنې نه یې خوښه جنې سي لوی سي همداله کې نه یې خوښ یا یو کور کې سره رالوی بخی دا رقم سوچتن نه ورزې سي مونږ ته قضا میړو نو آئندہ کے دا رقم ڈیر پیخی سے مارے دلی سے الک کم بلا جنئی باندھے مین سو یا تختوی نو دینا جنئی دا رقم شوی دے جنئی بیا بل الگ سر مین سوی بھی نو آگا بیا قوم تا لاڑا سی خبر لانجی بھی داوی بھی ہم دا سی سبھی دیا الگ قرآن را جگ سی ہم دا جنئی مڑا کی جنئی قرآن را جگ سی ہم دا الگ وجنی نو ڈیر پیخی دا رقم سوی دی اڑ کی تو ہوئی کلا نہیں پکار سے ہم دا رقم سر وار کڑ سی یو ہم دا نتیجانہ دا بل دیکھ پل ویل منز زی دی قرآن کم قرآن تر منز بھی غو تو باس پل ویل منز زی قومون تر من لنجی را پیخی گی دیر غٹ غٹ فیخی دا واقع نر منز تکی گی ما خپل سی لی دلی دی عمل آنم دا سی سوی دی آغا دا سوچ کئی سی زخ پلوانو کی خپل لور ور قوم از لور بہر تا نباسم لی کلی نا یا ول لی قوم نای نا کور نای نباسم بیا لی قوم بیا لی کلی نباسم دا یو غلط فکر دا زمون مشرانو لور او خور سی هر چه تا خوشحال این باید حال تور کرد سی نو دوی دا سوچ لری سی زبی خی خپل لور لی خپل کلی کور او قوم نباسم هم دی که ور قوم کدی لور خواخه یا که خواخه نی لور او خواخه تا نگوری سی لور کم زی خواخه دا یا زوی کم زی خواخه دا بس دا سی سوی دی مالی دلی دی عملن سی بی خی زوی خبر نوی بس شپی و جنین دوا کردی بی سبا زوی خبری گی سی ماتی خزا وکل خبر هم نی سی ماتی چو کردی دا نو دو بیا ورستا نتایج دیر من پی بی پا هم دی کورانای دی خزی کور سی بی غیسر اخ پا دوست دخمنو یا وڑی کم دی زوی سی کما کورانای بی غوسر پا دخمنو خپل منز کس را وڑی هم دا دخمنی کلی تزی هم کومو تا دا خبر رسی گی نو دا دا یوی لطا منفی پوائنٹ ہم داغا دستی داغا تاثیرات اتمن لری کچیر تا سلو کی اولاس دوستی دارا کم اسی نو آغا کا روغ راغ لے دا نوی پیسا دا ہم دارا کم خراب پایل لاس ترازی پا دے بارا کی
دا ننگرهار ولایت دا وسیدون کی زاہد اللہ پا فکر پا ماشم توب کی دا کچونیانو کوش دی کول دی جہالات حقا آخری حد دی
داغا خو د جہالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات د مونږ افغانستان په کلی بانډو کې کیږي خپل هغه ماشومان سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډیر غلط کار ده کچیر دوی اوله کې خبره وکي هغه بیا غټ سي هغه یا دیالک سي هغه جلی خوخه نه یا د جلی هغه لک خوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به دسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود دیو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یا غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي معیار چې دوی د خپل د آئنده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ما ته انتخاب کړی هغه ما ته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي یې مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي. نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط هم اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي دپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور و پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و. نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک سي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه سي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل سي او دغه سره پاتې سي.
اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار وسي؟ ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړې، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا یې وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابه دي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه؟ تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده زړه کې پاتې کېږي. کړي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن چې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره حده پورې دا د هلک لخوا دغه کېږي. او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي، د نجلۍ زړه ماتېږي، نجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په اړه کړه وایي ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یې ونه نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس ښه ده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه تاسو خبرو کې روښانه سوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایې؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وی شه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
سره ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره حتی په اووه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعاتو باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د دوی د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه، او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پریښودل تر دې شان پورې ورسېدل. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی درات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت دی هغه وخت چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درکړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي خو ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېر حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خپله د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېخي ډېر شدید کېدلی چې شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم شهید شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر ودرېږي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بس د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دا قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وي زمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کیږي؟ نجلۍ ته پاتې کیږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم شوه نه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني. د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا و دې نه خبرونه تر بیا هي چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا
مې مال مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادۍ راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
درنوز د کوونکو السلام علیکم لازادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خپرونې ته خرغلست د نن ورځې په خپرونه کې د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي درنوز د کونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس وورو دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي زو او د درس دوام له خونکو اورو
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعي حرکت او انتقالي حرکت لومړی وضعي حرکت ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري چې نږدې واټن یې یو سل اووه څلوېښت میلیونه کیلومتره دی او ډېر لرې واټن یې یو سل دوه پنځوس میلیونه کیلومتره دی د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې دېرش کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنوز تکونکو له استاد مو اوریدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 140 میلیونه کیلومتر دی
د سیسات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچه او پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویې وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمېر جغرافیا پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمېر 2.2 میلیونه 6,12,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمېر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګۍ د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچ بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نري بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي.
د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په چیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرورې ته واګی است. و هم اوریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دوی د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خپرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهم اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته یې ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. Thank you.